با شماست.
ډیر مننه لته سو امید مرزبان اوریدونکو ته زما لخوا سلام.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. بیا هم سلامونه او د مور ورځ دی افغان میندو ته مبارک وي. نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په دې خبرونه کې ځانګړی راپور خپرو. دا هم وری چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه شي. نن شنبه ده د غبرګولیا جوازات څلروشتمه د جون میاشتې 14مه فرشته جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې له بندیخانو څخه د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه دوی اندېښنه لري. په لوګر کې د ازادي راډیو خبریال وای چې ناڅرګندو وسلوالو یو شزه د غې درې لورانې وژلې دي او د دغو کور دوه تنه یې زخمیان کړي دي. او د پولین حکومت نن له خپلو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره پولې پرانستلې. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله فرهنګ د ازادي راډیو ته نن ویلي چې دوی اندېښنه لري چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې به د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت نقص شي. په افغانستان کې باید د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د مارچ په 10مه یا 11مه پیل سوي وای. دا مسله له امریکا سره د طالبانو په توافق کې یاده سوي وه. خو یوه خبره چې د دغو خبرو په ځنډ کې مهم رول ولوباوه د وسلوالو طالبانو دا غوښتنه وه چې 5000 بندیان باید د زندانه خلاص شي. د افغانستان جمهور رئیس په ځانګړو فرمانونو کې د شمېر بندیانو د خوشی کېدو ویلي دي او د هغوی د خوشی کولو مسؤلیت د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارلی دی. د دې شورا ویاند جاوید فیصل نن د ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مخکې ویلي و چې دغه کسان چې د زندانونو څخه خوشی کېږي د هغوی عمر ته په توجه د هغوی روغتیایي حالت ته او همداراز دې ته چې څومره وخت یې په بندیخانه کې تیر کړی دی خوشی کوي. په لوګر کې رپورټونه وایي چې ونه معلومو کسانو پر یو کور باندې حمله کړې ده. یوه ښځه او د هغې درې لورانې وژلې دي او دوه تنه یې په دې کور کې زخمیان کړي دي. د لوګر د والي ویاند دیدار احمد لونګ د ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پیښه بیګه د التمور په سیمه کې سوې ده. د لوګر امنیه قومندانی ویلي چې پولیس د پیښې ځای ته رسیدلی او تر څېړنو وروسته به دقیق معلومات له خلکو سره شریک کړي. تر اوسه په دغه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په خوست کې د ولسي جرګې د یو پخواني نوماند په ګډون 8 تنه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو په حمله کې وژل سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د تریزیو اولی شیرو ولسوالۍ اړوند د روغتیایي کلینیک په سیمه کې د ولسي جرګې پر پخواني کاندید عبدالولي اخلاص او د هغه پر مرګرو وسلواله حمله سوې ده. د خوست د امنیه قومندانۍ ویاند عادل حیدر د ازادي راډیو ته نن ویلي دي
تر شپه شاوخوا نه نیم بجې د خوست ولایت د علي شیرو ولسوالۍ اړوند کلینیک تر سرمه مخکینه د ولسي جرګې کاندید عبدالولي اخلاص د نامعلومو کسانو په برید کې وژل شوی دی. په یاد برید کې د ده په شمول 8 نفر شهیدان شوي دي او یو تن ژوبل شوی دی.
د لانه د څرګنده چې د حمله تروریستي وکړه د شخصي دښمنۍ له کبله سوې ده. د حمله مسؤلیت لا چا نه دی اخیستی. په خوست کې چارواکي وایي چې په دې اړه څېړنې کوي. د تخار سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو جماعت ملا وژل سوی دی. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری نن سهار د ازادي راډیو ته ویلي چې ناڅرګند وسلوالو کسانو د چاب ولسوالۍ د خلیان د جامع جماعت ملا مولوي عین الله وشته دی او وژلی دی. تر اوسه د دې پیښې نور جزئیات نه دي څرګند سوي، خو د تخار د والي ویاند ویلي چې پولیس یې په اړه څېړنې کوي. دا له پرون راهیسې په افغانستان کې د دوهم ملا دی چې او په تیرو لسو ورځو کې دریم ملا دی چې په نقشه کیږي او وژل کیږي. د پولین حکومت نن د ټولو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره خپلې پولې پرانستې. د پولین سرحدونه تقریبا درې میاشتې تړلي وو. په لیتوینیا سره سرحدي کنټرول پرون را نرم شوی وو او له جرمني، چک جمهوریت او سلوواکیا سره د شپې په 12 بجو د سفر ازادي سوه. له هغو هیوادونو چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي، پولین ته د سفر شرایط یو څه اسان سوي، خو له اوکراین، بیلاروس او روسیه سره سرحدونه لا هم تر کنټرول لاندې دي. له پولین د هغو هیوادونو ته چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب نه لري، د ریل ګاډي حرکت بندی، د روسیه، بیلاروس او اوکراین خلک یوازې په دې شرط کولای سي چې پولند ته ولاړ سي چې له پولندي وګړي سره واده کړی وي، په پولند کې اولاد ولري او یا هلته د کار رسمي اجازه ولري. د پولند پولی تقریبا له دریو میاشتو راهیسې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل سوی وي. د نړیوال روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو مشر مایکل راین د جمعې په ورځ ویلي چې اوس د امریکا لویه وچه د کرونا ویروس د وباله بد وضعیت سره مخامخ ده. هغه ویلي د هغو لسو هیوادونو څخه چې په وروستیو ورځو کې د کرونا زیاتې پیښې ثبت کړي، څلور یې په شمالي او جنوبي امریکا کې دي چې د دې وبا له کبله یې تر ټولو زیات تلفات ثبت کړي دي. برازیل چې تر اوسه پورې 1,320 د کرونا مثبتې پیښې ثبت کړي او له کبله یې 240 هلته کسان مړه سوي دي. د مړینو په شمېر کې له برېتانیا مخکې سوی دی او دا مهال په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو په شمېر کې دویم ځای لري. دا مهم خبرونه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه څرګندوي چې ځینې طالبان شایي بیرته د جګړې ډګرونو ته ستنه شي. خو د افغانستان حکومت وایي
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا په هغوی باندې د حق لپت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
نن په افغانستان کې د مور ورځ المنزل کیږي.
وای زوی خلک کار زوی می شهید نس، وای څنګه زوی می ول، وای چې نه مور یې نه خوري په خوا راستر کو بي څوک بي سراس.
په افغانستان کې د مور ورځ په داسال کې المنزل کیږي چې غني میرمنې له جګړو اغیزمنې سوي دي. دا هم ورې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکی تلفاتو د بندیدو غوښتنه کوي. په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو وړاندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 9 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه ښیي. دغه کمیسیون مرستیال ویان ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له دې عمل اندېښمن دي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت نقص نه سي. بل خو افغان حکومت بیا وایي چې یوازې هغه کسان به خوشی کېږي چې د ولسمشر په فرمان کې راغلي دي. فیروزه عزیزي دا موضوع تعقیب کړې د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره ده. فیروزه جانې، په دې اړه نور جزئیات له تاسو سره څه دي؟
ډیر زیات مننه. سلام، سلامونه تاسو ته. د دې ټولو قانون اوریدونکو ته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون اندښنه لري چې چیرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بندیانو تبادله کیږي نو په دې کې به د جګړې قربانیانو عدالت تر کوله نسی یا دا نقص نسی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبی الله فرهنګ څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ځینو مواردو باندې اندېښمن دي چې هغه باید افغان حکومت او هم طالبان په نظر کې ونیسي. د دوی خبرې به واورو.
دا ډېر ښکاره خبره ده چې د بین الافغاني مذاکرات او خبرو اترو لپاره او د اعتماد په موخه ځینو بندیان ازادي کې لدوالو الخونه، لیکن د موږ اندېښنې دا ده چې د حق العبدي مسالې د جګړې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سکیږي او سبکیږي. لبل خونه هم د قضایي مسایل دي چې آیا دا کسان چې خوشي کیږي آیا دوی هم د جګلي جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي، آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم تروریستي عمل کړی ده. د ازادي نو وروسته هم مکندشنې لرو چې سمره زمينه مساعده دي چې دوی بیرته په جنگ کې نزي او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي. مکمل معلومات مونږ سره متاسفانه تر اوسه شریک شوی نه ده چې آیا دا کسان چې خوشيږي د دوی ترمنز دا کسان هم دي چې جنگي جرمونه او بشریت ضد جرم متهم دي.
مثال صاحب باید ووایم تر دې وړاندې هم له ازادي راډیو سره خبرو کې د همدغه کمیسیون مشر آزاد اکبر ویلي وو چې دوی سره باید په دې تړاو د افغانستان د حکومت له لوري هغه طالبان چې دوی له بنده دوی ټول معلومات ورسره شریک شي، د دې لپاره چې دوی پوسي کوم کسان دي په دې لیست کې چې دوی زندان راوځي یا خوشي کیږي. همدارنګه دوی مخکې هم ځینې اندېښنې دا مطرح کړې وې چې کچېرې دوی لکه څنګه چې مخکې هم ذبیح الله فرهنګ وویل کچېرې طالبان له بند ازادېږي دوی ته د کار زمینه برابره ده او د دې تضمین شته چې دوی بېرته د جګړو کرښو ته ورځي. خو د افغانستان د ملي امنیت دفتر وایاند جاوید فیصل څو شېبې وړاندې موږ ته وویل چې د ولسمشر د فرمان له مخې یوازې هغه کسان له بند ازادېږي چې د هغوی سن دوی د سیمه بشپړ سوي وي د بانک پاتې موده یې ته په کتو دوی ازادي او هغه کسان ازادي چې هغه باندې حق لاپ نه وي پاتې او همدارنګه د افغانستان ملي امنیت ته ګواښ نه شي پېښولای. جاوید فیصل په دې اړه وویل
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد سوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقی او قضایی دوسیه نه تکمیلوی یا پر حقوقی باندی ده حق و لبت مسائلی او یا هم فیلحال ده افغانستان ملی امنیت ته خطر پیش شوی حقوقی ده فرمان چخنه مستفید کیشی.
ثالث ستر دی وړاندی هم لکه څنګه چې د بشر د حقوقو کمیسیون له دوی غوښتنه کړې و چې باید له دوی سره مشورې وسی خو لا هم د افغان حکومت له لوري البته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون ته خبراتي مشورې ندي سوي او معلومات ورسره شوي ندي. دوی غوښتنه کوي چې په بین الافغاني مذاکرات کې کله چې افغان حکومت او طالبان ترمنځ پیل کیږي په دې کې باید د کوم ساتنې په جګړو قرباني شوي دي د دواړو لورو طرف ته نو د دوی حقونه هم اساسي او له دوی نه مشورې او نظرونه هم واخیستل شي. بلې ثالثه
ډېره مننه د فیروزې عزیزي په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون اندېښمن دی چې حسینه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت ناقص سي. بل خو افغان حکومت و یوازې هغه کسان خوشي کیږي چې د ولسمشر په فرمان کې راغلي دي. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت په کابل او ځینو ولایتونو کې محدود مراسم په پام کې نیول شوی دي. دا ورځ په افغانستان کې داسې وخت لمانځل کیږي چې د بیوازلۍ له کبله زیات میندې درنو کارونو ته مجبور شوي. په کابل کې دا ورځ سږ کال څنګه لمانځل کیږي چې د کورونا وایرس له کبله محدودیتونه لا هم دوام لري او ناهمني هم روانه ده. اجمل تورمن سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. تورمن صاحب، په کابل کې وضعیت څه دی؟
مننه صالح صاحب زه چې نن بخار ته وتم یعنی هغه ډول چې په خوا به مور ورځ منظر کېدله ورته به تیاری وي خلک به ورته په اوس کې ولاغه سي نن منظر کېږي مثلا زه د ښارنه ښار ته لاړم ښارنه اوسه دلته به معمولا دا کیک فروشان او د کلچو دوکانونه دي دلته به د ښوونکو په ورځ او د مور په ورځ باندې نوبت نه و په کیکونو باندې خلکو به کیکونه اخیستل چې د مور ورځ ولمانځي ولې نن چې ما وکتل دا ځای سوړ و که څه هم یو شمېر کسان راتلل خو په ډېر کم تعداد سره د پخوا په شان باندې هغه جمع جوش نه و دغه شان د کابل د ګل فروشۍ کوڅې ته چېرته چې ګلان پلورل کېږي او خلک د ګلانو ډالۍ اخلي پخوا به د مور د ورځې په مناسبت دلته کسان راتلل ډالۍ به اخیستلې خو نن دا کوڅه هغه پخوا په شان ګڼه ګوڼه نه لري که څه هم یو څه شمېر کسان راتلي خو افغانۍ ګڼه ګوڼه نه ده. دا ورځ په داسې حال کې صالح صاحب په کابل کې په افغانستان کې لمانځل کېږي چې ګڼې ښځې یا ګڼې میندې د دغې ورځې په پاړه باندې نه پوهېږي. زیاتره میندې مثلا د کورنۍ هغه غړي وژل شوي دي دوی ته د کورنۍ سرپرستي ور تر غاړه ده. دوی حتی د خپلو ماشومانو د ګېډو مړولو لپاره هم یو څه نه لري. مثلا سیما د کابل ښار یو اوسېدونکی ده چې دی شپږ ماشومان ور تر غاړه دي او د دې ګېډو مړولو لپاره دوی حیرانه ده او شاقه کارونه ورته کوي. کېدای شي هغلې نسیمې غږ واورو
که زه بعضې وخت دا وړه لور ځان سره بوزم د شاید سر وخت را شي سړي مې خوا کې کېني هلکه همه خوا کې کېني څوک راته شماره را کړي زنګ را ووهه څوک پیسې درکړه درکوم مونږ سره لاړه شه څوک څه وایي څوک څه وایي خو د چا خبرې به ځې نیسم خدای شپه دا ځای نه پاڅېږم بل ځای ته لاړ شم پوهېږم چې تنګېږم بیا لاړ شم کورونو کښې خدمت کوم خو ځان له یو مخنیوی کوم وایم یا الله ته زما یو پرده زما عزت وساتې خدای تا ته مې ځان سپارلی دی په الله ځان سپارم دغه دو روپۍ پیدا کوم دې بچو ته مې هغه هم کله ماړي او کله بېچارهګان وږي زه دغه دې خلکو ته ویل غواړم چې ما غوندې کومه تورسرې بې کس یي تاسو سرنوشت نه یې بې سرپرست دی هغه دې خپل بچي آینده ته فکر وکړي آینده ته دې سوچ کړي حلاله دې وکړي د دې خپلو بچو د دې خپل اولادونو دپاره د آینده دپاره تانو پېغور جوړ نه کړي. نو صالح صاحب دغه د نسیمه یو زرګونو او سلګونو میندې یوه نمونه وه م ټوله کښې لکه څنګه چې تاسو په سر کښې وویل د مور ورځ منظر کېږي په افغانستان کښې خو په هغه ډول نه ځکه جګړو او کرونا دغه ورځ منظر پیکه کړي دي یو څه. بلې صالح صاحب
ډېره مننه. وم ولیدل چې د غبرګولي جوزا 24 په افغانستان کښې د مور د ورځې په نامه لمانځل کېږي. په دې ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي خو هغه میندې چې جګړو یو زامن ورڅخه اخیستې دا ورځ نه لري او نه ورته خوشحاله کېږي. حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
دا یوازې بخبیبي نه ده چې د خپل نازولي او خیالي ګرځوی ویر ژاړي بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه حتی درې زامن وژل سوي دي. دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلۍ درپدرۍ او بدحالۍ کې ژوند کوي. ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ پسې هریانې او په کورنیو کې یې د زامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي. دوی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي تر څو نورې میندې د دوی په شان بورې نه سي. درخانۍ هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته یې غبرګ زامن هم وژل سوي دي.
یو هلک مې جانتن پوسته کښې شهید سو یو مې ګزمې والو وویستل دوه ښځې دی یو هلک مې راپاته دی یوه ښځه دي بل هلک اتې دي الله هم راته څه وایي دغه لمسیان مې ټول یتیمان دي دغه راپاته دي سرپرست نه لرو. یو وړ هلک مې دلته کمپیوټر ته ناست دي هغه کله عسکر پرېږدي کله یې نه پرېږدي کله 100 روپۍ وګټي کله 50 وګټي کله هغه هم نه وګټي. یو مې خپل سړی دی غو 14 کاله ووته هغه هم شهید شوی.
د غبرګولي یا جوزا 24 په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمانځل کېږي. په دغه ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمانځل پیکه دي ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډیرو میندو زامن اخیستي او زړونه یې ورسوروی کړي دي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل کره شمېره نه ده ور معلومه خو په زیاته اندازه میندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولي او له فقر غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړی دي.
اول خو زه د مور ورځ ټولو مینده ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه استه مینده چې ورور شهید شوی دی یا خاوند یا زوی شهید شوی دی، داسې مینده استه چې خپل نفقه د غوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ورتر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسیدونکي وایي که جګړې همداسې دوام وکړي د دغه بورو میندو شمیر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورې میندې له دا شان بدهلۍ په امان سي. په غزنی کې هغه میندې چې زامن یې وژل سوي شپه ورځې په ژړا تیریږي او اوښکو یې پر مخ لارې جوړې کړې دي.
چې دې تور کړم په واده کړم ما پلار ته خیرا کولې چې مې د لاسه ونو شو بچی مې راوړي زه د خلکو کالین زم مزدور کوم چې مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغه ته میراث یو موږ دا بچی نه لري.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان ناورو.
د افغانستان د مالیه وزارت نن د ګمرکي چارو د نظارت سیستم رامنځته کړ. د دغه وزارت وین شمروز مشدین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه سیستم په پرمختللیو نظارتي کامرو سکنرونو چې لری کنټرولېږي او د دوه اړخیزو مکالمو وړتیا هم ولري سنبال سوی. هغه زیاتوي چې نن په رسمي ډول د ننګرهار ګمرک د معلوماتي ټکنالوژي سیستم سره وصل سو او په نږدې راتلونکي کې به د هیواد ټول ستر ګمرکونه هم وصل سي. د افغانستان د مالی وزارت وایي له دې سیستم څخه هدف د فساد سره ګټوره مبارزه د سیستم عصري کول دي. د دې وزارت چارواکي وایي ټول ګمرکونه او په لویو لارو کې د وزن طلبه د دې سیستم له لارې له مرکز کابل څخه کنټرولېږي. په پکتیا کې د قانونو او صنعت خونې مسؤلین وایي چې د دې ولایت د ډنډې پټان ولسوالۍ د غیر رسمي سوداګریزې لارې له بندېدو سره د دې ولایت سوداګر له ګڼو ستونزو سره مخ سوي. د دې خونې مشر فضل الدین جلالزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو درې میاشتو راهیسې په دې لاره سوداګریزې چارې په ټپه درېدلې چې له امله یې بازار کې د یو شمېر توکو د کموالي تر څنګ د توکو په بایو کې هم لوړوالی راغلی. دای وای که څه هم د دې لارې د ترانزیت لپاره څو ځله ولایتي ادارې او مرکز ته وړاندیز کړی خو تر اوسه چا غږ نه دا اورېدلی. خو د پکتیا سیمې چارواکي وایي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دې غاړې ته د دې سوداګریزې لارې د رسمي کېدو او ترانزیت لپاره ټولې تیاری بشپړې سوي او د ولسمشر له هدایت سره سم یې خپلې چارې بشپړې کړې او د ولسمشر د اقتصادي لید له لورې تعقیب سره سم به له پاکستاني لورې سره په راتلونکو ناستو کې دې لارې په رسمي ترانزیت هم خبرې وسي او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ پنځوس پله، یوه یورو پنځه اتیا افغانۍ، یو پونډ څلور نوي افغانۍ، یو سعودي ریال نولس افغانۍ پنځه اتیا پله، زر ایراني تومان څلور افغانۍ پنځه څلوېښت پله، زر هندي روپۍ نه سوه اتیا افغانۍ او زر پاکستاني کلداري څلور سوه دوه اویا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. اوس هم یو بهرنۍ مسله تعقیبو. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغو وړاندیزونو په اړه خپل دریځ روښانه کړ. وروسته تر دې چې نږدې درې اونۍ مخکې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو په توقیف کې مړ سو، په متحده ایالاتونو کې پراخ اعتراضونه پیل سول. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پولیس باید د چا پر ستوني فشار را نولي مګر حالت ډیر خاص وي. ډونالډ ټرمپ فاکس نیوز ته پرون وویل په عمومي ډول که ژغې شو دا هر څه باید پای ته ورسیږي. ټرمپ زیاته کړه د ساله بندولو مې بد راځي، که چېرته ته یوازې او له چا سره په نښته کې نو دا سخته ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوي دي چې امریکایي اداره د داسې تنفیزي اوامرو د چمتو کېدو په لټه کې ده چې پولیس له زوره د کار اخیستو په برخه کې اوسنی مسلکی معیارونه پوره کړي او دا وروسته تر دې چې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو د نیولو پر مهال مړ شو. او په متحده ایالاتونو کې تر دې وروسته د نژادي تعصب پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شول. ولسمشر ټرمپ چې په نومبر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید دی، تر پرونیو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د ده اداره به په قوت د اقلیتونو په ټولنو کې اقتصادي پرمختیا ته پاملرنه وکړي په روغتیایي برخه کې به ډېره پانګونه وکړي او د ښوونځیو د انتخاب چارې به شي کړي. بل لور ته په کانګرس کې ډیموکراتانو په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې ده چې په دې کې د ستوني د فشار له مسلې رانیولې له قانوني پلوه د پولیسو په حمایت کې محدودیت شامل دی. په کانګرس کې ډیموکراتان وایي چې دوی یو لړ نورو اصلاحاتو ته هم چمتو دي. په متحد ایالتونو کې په فدرالي او ایالتي کچه هم د پولیسو د اصلاحاتو غوښتنه شوې تر څو د نژادي تبعیض پر ضد د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب وویل شي. په مینیاپولیس کې په هغه ځای کې چې نږدې درې اونۍ مخکې فلوید ووژل شو د ښار چارواکو په غوڅ اکثریت د جمعې په ورځ رایې ورکړې چې د ښار پولیس منحل کړي او ځای سیمه ییزه حفاظتي اداره ونیسي. په بوسټن کې بیا تازه د پولیسو د اصلاحاتو وړاندیز شوی او اعلان یې کړی دی چې نژادي تبعیض یو عام روغتیایي بحران دی. تر دې مخکې ورته هڅې په لاس انجلس او نیویارک کې شوې وې او وړاندیز یې کړی و چې د پولیسو یو شمېر اضافي پیسې د ټولنیزو خدماتو چارو ته ځانګړې شي. اعتراض کوونکي په متحده ایالتونو کې دا غوښتنه کوي چې پولیس متمیلوي او پیسې په نورو ټولنیزو چارو ولګوي. که څه هم د ای بی سي تلویزیون په یوې نظر پوښتنې کې چې د جون په 12مه خبره شوه له دریو دوو برخو امریکایانو د پولیسو له نه تمویلېدو سره مخالفت کړی دی، خو په دې وړه نظر پوښتنه کې 50% کې افریقایي امریکایانو د پولیسو د نه تمویل ملاتړ کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانستان په شمال کې د ملکی تلفاتو د بندیدو غوښتنه کوي. دغه دفتر وایي چې په هیواد کې د جګړې له کبله باید شکیل لړخونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. مجیب حبیب زای راپور لري.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو په دلیل د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښيي. د افغانستان په شمال کې دغه کمیسیون مسؤلان وایي چې اکثرا د وسلوالو نښتو د سړک غاړې ماین چاودنو د طالبانو لخوا د انتحاري حملو او د ملي اردو د هوایي بریدونو په دلیل ملکیانو ته تلفات اوړي. په شمال کې دغه کمیسیون مشر سید محمد اسامه ازادي رادیو ته وویل چې د حکومتي ځواکونو او دولت ازاد طرحګرو ترمنځ د واستوالو شخړو په دلیل نسبت تیر کال ته د ملکی تلفاتو کچه لوړه شوې ده. د زیات کړه
همیشه تلفات افراد ملکی صورت گرفته و قسمت
تل ملکیانو ته تلفات او وخت دي چې ډیری برخه د طالبانو لخوا دي او همدارنګي و برخه نور د دولتي ځواکونو لخوا دوی ته تلفات او وخت دي، او دا سبب شوی چې خزه ماشومان او ډیر کسان خپل ځان له لاسه ورکړي. هغه وویل چې افغان حکومت او ترهګر وسلوال ډلې په دغه هیواد کې د ملکی تلفاتو د کچې کموالی ته جدي پام وساتي. د افغانستان په شمال کې د بشر حقوقو کمیسیون د چارواکي له افغان حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو په دغه هیواد کې د ډیره نړیوالو ځواکونو څخه غواړي چې پر ملکی وګړو عامه تاسیساتو او د استوګنې پر کورونو حمله ونه کړي. د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تیرو دریو میاشتو کې په بلخ او سرپل ولایتونو کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 40 ملکیان وژل شوی دي. په همدې حال کې په شمال ځون کې امنیتي چارواکي وایي چې د ملي اردو په مشرۍ د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې تر ټولو زیاته پاملرنه د ملکی تلفاتو مخنیوي ته ترسره کیږي. په شمال کې د 209 شاین قلوردو ویاند حنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې افغان پوځیان د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي، خو طالب وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي. هغه وویل په اکثرو ځایونو کې طالبانو لماتې وروسته دا چې عشوب رامنځته او د حکومتي ځواکونو په وړاندې خلک تحریک کړي د ملکیانو پر کورونو وسلوالې حمله ترسره کوي. ښاغلی رضایی د ملي اردو د هوایي بریدونو پر مهال ملکیانو ته د تلفات اوښتل هم نه ردوي. د 209 شاین قل اردو ویاند وایي چې ملکیانو ته هغه مهال تلفات اوړي کوم وخت چې دوی په خپل کورونو کې طالبانو ته پناه ورکوي، او کله چې هوایي برید ترسره شي طالبان له ملکیانو د محافظ په توګه کار اخلي.
هنگام جنگ و نبرد تلفات ملکی بار می آید اینا ناشی از بی دقتی نیستند، بلکه
د جګړې او شخړې پر مهال چې ملکیان تلفات اوړي دا د ملي اردو ځواکونو د بی دقتی لامل نه دي. لامل دا دی چې طالب ترهګر له خلکو څخه د محافظ په توګه کار اخلي، د دوی په کورونو کې سنگر نیسي او یا هم د هغوی په کورونو برید کوي. د دغه امنیتي چارواکي پاند چې طالبان اکثرا د جګړې په ډګر کې او یا هم د هوایي برید لامل لاماتې وروسته عام خلک د ټوپک په زور او د مرګ مبارک په ګواښلو سره د ملکی تلفاتو په نامه د حکومت پر ضد احتجاج ته راباسي. رضایي وویل په دې کار سره طالبان غواړي وښيي چې په هوایي بریدونو کې د هغوی ملګري نه بلکې ملکیان وژل شوي دي. تر دې دمخه طالب وسلوالو هم ادعا کړې چې نه غواړي ملکي وګړو ته تلفات واوړي. په قطر کې د یادې ډلې د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبانو په همدې منظور د ملکي تلفاتو د مخنیوي او د شکایتونو د اورېدو یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. د ملګرو ملتونو سازمان هم په تازګۍ سره په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښوولې. په همدې اړه د دغه بنسټ په یوه راپور کې راغلي چې نسبت تیر میلادي کال ته په روان کال کې د ملکي تلفاتو کچه 25% زیاته شوې ده. مجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
د مجیب حبیب زی له دې راپور سره په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زی څخه.